رادیو آزادی.
السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 1400 کال د لړم اقرب دیار لسمه د 2015 کال د نومبر څلورمه زه صفی الله ستاسو زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لکتر لګ شل کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. او چا د دوشمې پر سپیو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 309 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونو په تېره بلخ او سمنګان پیوی زوروري زلزلې ولړزول چټک کارونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم حس شول. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړې چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپړې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لکتر لګه 3 میلیون وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړي دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د وړ 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 6 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دند پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پرېکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو ویلي په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن تروت په 2026 کال د کرکټ تر نړیوال جام وروسته له افغان ټیم سره مخه ښه وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې تېر ورځ خپور شوی راغلی، د بدخشان ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې هم 2 کورونه ویجاړ شوي او د ارزونې یوه ګډه ډله د وضعیت د بیړنۍ څارنې لپاره چمتووالی نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د نومبر په 3مه یې خبر کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي، په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې بیا 309 کسان ټپیان شوي دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. راپور کې زیاته شوي چې له نوي زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 500 زیات دي او په تاشقرغان څنګه کې د غره خوېدو لامل د بلخ کابل لویلاره د ډبرو د راولېدو لامل په موقت ډول تړل شوی و، خو له پاکول وروسته بیا پرانیستل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او څلور ډلې سمنګان ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا په ټکو د بلخ ولایت چارکن، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. اوچا زیاته کړې چې پر دې سربیره په بدخشان ولایت کې د افغانستان د ناورین د مدیریت ملي ادارې راپور ورکړی چې د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي، او د بیرانۍ لیک لپاره د ارزونې یوه ګډه ډله د جوړېدو په حال کې ده. د متحدو ایالاتو د ځمک پیژندنې ادارې ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په سهار د نومبر په درېمه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار ته نږدې وسوه چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و او ژوروالی یې 28 کیلومتره و، او د سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان په ګډون په څو شمالي ولایتونو کې احساس وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې د دوی ټیمونه ټپیانو سره د مرستې او ځنګلو سره د بیړنیو اړتیاو د ارزونې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې لومړني هوایي ارزونې ښودلې چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله د زیان کچه له تمې کمه وه. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په درېمه په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې الوتنې د اغیزمنو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د پراخې بې ځایه کېدو هیڅ نښې نه دي موندلې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د زلزلې له امله د مړو شمېر 40 او د ټپیانو شمېر بیا 540 ښودلی دی. په ورته وخت کې د سمنګان لپاره د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر هم د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د ورکړل شوي شمېرو پر بنسټ په یو بیان کې ویلي چې په دې ولایت کې 12 کسان مړه او 329 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې ټپیان د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو دي چې 248 ټپیان د ایبک او پاتینور، د خلم، حضرت سلطان، ښکته دریسوف او پورته دریسوف بازار مقصود او له سرباغه دي. په سمنګان ولایت دریسوف ولسوالۍ کې یو روغتون کې یو روغتیایي مسؤول سید عبداللطیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتر مریضای کې به مو مراجعه کړی و، نو وضعیت چانو خبر خوب نه بودن.
ډیری ټپیانو چې موږ ته مراجعه کړې وه وضعیت ښه نه و، هغوی مو د مزار شریف ملکی روغتون ته واستول. د دې لپاره چې تر دیوال لاندې شوي وو په ملا او پښو ژوبل شوي وو.
د افغانستان په شمال کې د تاشقرغان د تنګي وارډ په اوږدو کې په یو بازار کې یو دوکاندار وایي چې دوکان یې په زلزله کې زیانمن شوی او د مالی مرستې غوښتنه کوي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 13 کلونو راهیسې د دې خوراکي توکو دوکان مالک وو.
دولت او مؤسسو غواړو چې هر څه په وس وي موږ سره د مرسته وکړي.
دا سلسله چې د افغانستان شمال ولړزاوه شاوخوا دوه میاشتې وروسته له هغې سوي چې د اګست په 1 د دغه هیواد په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 6 درجې زلزله وسوه چې له 2200 څخه ډېر کسان پکې مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا تر اوسه د هیواد په ختیځ کې د زلزلې له پایلو نه دی راغېدلی، او د راپورونو له مخې په زرګونه خلک چې په کونړ ولایت کې کورونه له منځه تللي لا هم مناسبې سرپناوې نه لري او خپلې ورځې شپې تر خیمو لاندې تېروي.
آزادی خبری مجله اوری. اوس به هم د ډاکټر احمد الدین معارج خبری واورو چې د زلزلې په وخت کې څوک ټپی کیږي نو څه باید وکړي او د بیړنۍ وقایې او درملنې لپاره څه اقدامات پکار دي.
چې ته یو صاحب مصدومیږي او بس د مصدومیت څخه کومه خبره وسی تا خبره مهم ده هم دی سلام په ارتباط باندې او هم د زلزلې په خاطر باندې. نو که چې د زلزلې په خاطر باندې که چې څوک زلزلې باندې سوي اولین شای چې څوک کار کوي باید متوجه شي چې کوم چې نه وینه راځي که نه راځي. دا چې نه وینه راځي نو په هغه باندې دی په هر وسیله باندې چې کېږي هغه وینه باید بنده کړي. ښه خبره یې دا ده چې په لاس باندې اول کوشش وکړي چې د لاس په واسطه باندې بنده کړي هغه وینه، او که چېرته یو پړی یا بل شی موجود وي کله کله چې نه موجود سری سره پرتوغاښ پیدا کېږي یا خلک کېدل یا کمربند هغه دې لمغه تړلې رجنه سیوین راځي لګ پورته دی هغه ځوان دا فلک ما دغه اندازا کلا کوټړي چې وی باندې شنور دی ویني جرام قطع شي دا خبره مهمه ده په ټول حالتو کې کچر سیلابي کچر زلزلې کچر مې هر حادثه په تیرې باب طبيعي افاتو کې سیا شي دا خبره ډیره مهمه ده چې ویني بندول په زیاتره په پېښو کې د مرګ سبب د خدای په لاس کې ده خو سبب یې د وسیلې معمولا د وینې ضایع کېدل ګرځي ټول ټول مهمه خبره ده چې سړی وینه بند کړي دوامه خبره ده چې سړی د وینې له بندېدو سره سم بیا همزمانه یا لږ نه لږ وروسته هغه څوک مصوم ده هغه په یو اوار کې باندې واچي اوار ځای کلک چې باندې واچي اوار ځای باندې واچي بعضې خلک یې په کټ باندې اچي دا خبر نه ده
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمیر مسافر او افغان کډوال وای ل جدي ستونزو سره مخ دی او دا چې د لارې باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخ ته مسافر او بل اړخ ته غنی کډوال کورنۍ دي چې یو بل لور ته د اوختو انتظار کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درو اونیو راهیسې پاکستان تړلې. خو د نومبر په اوله د شنبې پر ورځ تورخم د افغان کډوالو په مخ یو اړخیز پرانیست چې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغوالي نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط آزادې رادیو ته وویل
ما مور له سمودې رئیس ناروغه ده ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او ورور مې مور تورخم ته بوتلو او کله چې مونږ دلته راغلو نو دی ویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمیر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامل له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاره هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالی زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستان غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته د اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته استول کیږي. په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیستې ده، خو هیچا ته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوي ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوي نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاوی ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 19 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2016 کال د 40 نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترکړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو څو کلونو کې د انګلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړې. خواب افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وی ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوي دي. په بیان کې راغلی چې د ملي ژړې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوي وو، پنځه افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي وزل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دې مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالب زموږ په وختونو څخه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی شي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر 4 لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
یو شمیر افغان سنگرګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیری بیکار شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسال کې چې د خپل کورونو سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د 3 وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
فقی اولاد خور پر رکنی شب روز یک مادر غم کره که خدایا به ما کار بده لقمه نانی بدی که ما بخور ده اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سنگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نی وازیدا بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکونکو هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی 3 ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
ما ورته 100 ګډښتوم داخل ګورو صدا مړی کردم و امر به معروف یا مرمو بود صاف شو بندي ګډم.
یو ځل مې پام دی اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام یې خو چې امر به معروف کسان راغلل و بش په بندي کړی وم. بیا په دوام ځل د شپه ګورزل لپاره یو ډم افسه ظاهر کړ. په دریم ځل چې اړه شکایت تلم او پیرودونکو مې راتلې بیا دوی راغلل او 14 شپې بندي او جزای کړم. 3 ځلې د ارایشګری په جرم بندي شوم. اوس نو ویرې کله کور کې کار کولای شم چې پیرودونکي مې څنګه هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخت زیاتو کړهونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس ته وي مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یو اوسیدونکي او سنگارګر چې په خبره یې له 13 کلونو راهیسې له 15 نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وخت چې طالبانو محدودیت ولګو وس موږ سالون په بشپړ ډول بند شو فیلن موږ ټوله بیکاره یو موږ سره دولس خزی وی چې ټوله د خپل کورنیو نفقه ګټون کی وی اوس چې ټوله بیکاره یو ژوند سخت زیات سخت شوې دی دا اوس چې موږ کوم شرایط سره مخ یو کاملا نهیل شو یو
خو په کابل کې ځینې سنگرګر میرمنې وای چې د خپل کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگرګرې تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامله لویرې او تهدید سره مخ ده
په وخت سالونو مباز بود مې تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم
هغه وخت چې موږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف په کور کې په پټه کار کوو په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولی زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې ور وتړل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونی د معلوماتو لمخې د دغه حکومت لمخې په ټول افغانستان کې 2000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کاوه د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې نو دا پیغام کدی خپور کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مې ټول برو غوړي او د صحت په جامو کې به پټي زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو تقریبا په لاتم کې یو خلګ مرزي مراجعین هم ډیر دي خو دلته کسړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه یی بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دي نه ور باندې رسو امکانات کم دي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زله لاست دي، دا خلک ګرد زله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خنډ او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربن په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړې، ویل شوي چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربن د هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړې او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیمو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب، تاسو ته درشو په دوها او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. ګورې، افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي لوړ، یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 19 اکتوبر په قطر کې، په هغه کې اقلا دا پرمختګ وشول چې یو جنگبندي یا دزبندي اعلان شول، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په هغه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره فضا به څنګه فعالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات نه شو، خو دا خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشلو چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او ډېر مشکل وو هغه لپاره دروازې خلاص کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نو وروسته یو څه، یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقې او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغه باندې به بحث کیږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ، یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کوو نه ده راغلې، خو خپله د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا را پنډېدل، او همدا ډول د اقلا یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او تر ټولو مهمه دا چې دزبندي دوام یو هدف پورې د همدا خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسف زای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیری یا همداسې فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې ډزبندیز باندې درېدلی دی، یعنی اوربند یې مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا همدغه ده چې د اوربند دواړو لورو تر منځ رعایت شوی ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښې وځي، بلکې دا یو بار و په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي، او د دل لپاره یې دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولدک لارې پرانیستلې. لکه چې له مطبوعاتو نه اورېدل کېږي، په تېرې ورځ کې دیارلس زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي، یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي، بلکه دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده. مال نظره
یوسفزای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي، او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي، تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي. خبره همداسې نه ده؟
دقیقا په دې شکل نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده، هیڅ جرم پکې نه لري، هیڅ پکې شریک نه دي. هغوی ته په سزا ورکول دوی غواړي افغان حکومت یا طالبانو په اسلامي امارات باندې فشار واچوي. خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم، د هغه کسان د شدید بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپلو کورو را بار شوي وو، او په دې نیت چې بل ورځ به تورخم اوړي، تورخم بند شول، او هر ورځ د هغوی هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې، هغه واقعاً چې ډېرې بوګنوون کوي، او خلکو همدا یو تقاضا کوله چې اکلن دا کسان چې د سرحد ته راغلي دي یا د ډیورنډ لاین ته راغلي دي هغه د پریښودل شي. خو مشکلات شته دي، اوس هم دواړه طرفونو یعنې په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه، یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي، تر څو هغه څه چې دی د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي. او په هغه کې ظاهر خبر ده لکه څنګه چې د کرزي صاحب او اشرف غني صاحب په وخت کې ویلي، په افغانستان کې ولس د هندوستان کونسلګری دی، حال دا چې څلور کونسلګری دی، خو دا ولس یې ځکه کوي تر څو دوی چې په افغانستان کې کومه مداخله کوله د هغه لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکي، او چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسي ده هغه صحیح ده. بل طرف د افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنی په کار دا و چې دغه ډزبندۍ نه وروسته باید دواړه طرفونه ور باندې احتیاط نه کار اخیسته وای، لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشرېدل چې موږ به په کراچۍ کې داز وکړو یا به په لاهور کې به مې چاودنه وکړو. دا ډول بیانونه نه په داسې حساس وخت کې ځواخل دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي. او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کار دی ټول وځي، خو دا
یوسف زای صاحب مونږ شاهد وو کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود، د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول، یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لنډ راپور خپور کړ، ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنه مطرح کوي. د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړپوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونې وکړلې چې هغه ډېرې لمسوونکې وې، فکر نه کوي؟
دقیقا دا د دوی یو لاره وه تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي. وروسته کېدای شي افغانستان له طرفه هم لکه اول ځل د طالبانو معین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان د یو سره په ویره کې ده، د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې په اړه باندې خبرې کېږي. نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني غمله یعنی احساس کوي، یو حساسیت ښیي. نو هغه طرف نن دا خبرې راغلې، اوس بیا پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډېر توینامیز ترانې جوړې شولې، په جواب کې اوس افغانانو ترانې جوړې کړې دي. کله چې دا
مشکل دا و چې کوم دا کړکېچ حل شي، خو متاسفانه د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ نفرتونه ډېر زیات شول.
استنزه صاحب، د استانبول خبرې په پام کې دي چې د نومبر په شپږمه بیا پیل شي. معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي، خو د مخکنیو خبرو د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې په دغو خبرو کې چې بیا تر سره کېږي د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې ترسره شي؟
دقیقا خبردار چې پاکستان په دغه مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر د واقعیتونو سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموع کې طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ما ته ډېر طالب سوال دا چې د پاکستان حکومت له خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، او له بل خوانه د سرغړونو په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کیږي که چیرې هغه د معاهدې بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپلو او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړي دي. له بلې خوا نو د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه دا په اصطلاح تطبیق کوي. دغه ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خلک یو خلک دي، د کنټرولول د دې په خط کنټرولول په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین بایند کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله او دا خط وار وار نقص کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي او د میکانیزم هم ډېر شي. ښه خبره دا ده چې دواړه زورې په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایط کې چې دننه اطمینان حاصل کړي. زه فکر کوم چې کابل لدیدی سره خپل روابط کې تجدید نظر وکړي.
مننه استنزه صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړي تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړ چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې د پاره باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري او عمران خان سره یو هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. زه فکر کوم چې باید افغانستان سره یو نظامی ډګر اول شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتیږي چې سیاسي د دغه ډګر په حق نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوز تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پی سره مذاکره کړي وو او تقریبا 80% مسائل له ټي ټي پی سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لار پرې نه خوځل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی وو چې جګړې حالت وو، هر څوک مجبور وو چې د پوز چې کوم
یعنی فکر کوي چې چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوز د ته چمتو شي چې له ټي ټي پی سره خبرې د لانجې وزنی حل لار ده. فکر کوي چې کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړ شي؟
دقیقا همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تیر شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پی مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتیږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نجات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې نن به فسادیم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي. خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا پابانانو واچي. دا ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د میرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ده چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو، نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. وروسته ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز واک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې یا حکومت تبدیل کو یا تغییر کو، او دننه طالبان یو کمزور حکومت په صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نه یې پوری اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې خو په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی وو کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان د نن دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکو څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نس کور کو، یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی امریکا سره یو ځای شو طالبانو حکومت نسکور کړلو. نو له دې امله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د چې ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې امله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه ضرورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدل دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونه نور سره راپورته شي. خو چونکه پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت لبل یو هیواد سره شوی وي یا امریکا راغلی وي، کېدای شي دومره اساسیت ونو. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي اساسیت ته کا پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې دیت کیږي، دوی لپاره د بلل اور نه ده. نو ورو زه فکر کوم چې دوی هغه جاریهانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راو باسي، لکه تاسو کتلو د استانبول په مذاکراتو کې دی لکه په یو ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستان طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي او دوه ځله وټالم پرېښودلو د وتلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستاني مشران په دې کې را شریک شول، نو دوی بیرته وټل ته رالو. په بالاخره دغه مذاکرات نه کوي مستقیم نتیجه را ونه وته، خو بیرته هم هغه زور مړه او زړو ته راوته کېنستل چې بیرته به مذاکرات پیل.
مننه استنګزی صاحب. آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویل دوی به داسې فکر فکر کاو چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزور شي او ولس به ملاتړونه کی، اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم مو څیرو هم خپل غږ اوچت ک او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري دقیقا هم داسې ده، دا برسېره پر دې چې طالبان ته ضرر ونه رسوي، طالبان حکومت ته د تیرو د بمباردمانونو، بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې په یو همغږۍ سره عکس العمل وښود، او ډېر زر عکس العمل وښودي چې پاکستانیانو او پاکستاني پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولی. له بلې خوا لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربې هم ښودلې ده، د خپل موجودیت نه راپدخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودي، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ، اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي، او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم شو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې یوسفزی صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ورته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي، په دې معنا چې نه چین غواړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان پکې برلاسي شي. د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه ډاري او له طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي، اخواته هم وجود لري، اخواته مرکزی آسیا، روسیا، دوی غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان بایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارون چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د جرأت وکړي چې بیا د خواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي.
مننه ستانکزای صاحب. لنډ یوسف زای صاحب، سیمه ایز قدرتونه روسیا، چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي؟
دقیقا دا دوه هیوادونه افغانستان او د ډیره حد پورې پاکستان داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. خلک له افغانستان فرار کوي، پاکستان بیا داسې یو ملک ته چې واټونه هیواد د غلط یعنی اقتصاد کې خرابېږي، هغوی هم د ځینو ډلو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي، که جهادي ډلې هلته قوي کېږي یا مذهبي ډلې قوي کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسې وي چې هغه د وغواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شي، او نه زه فکر کوم چې دوی لپاره کوم مستقیمه ګټه لرلی شي.
د طالبانو حکومت یو تور چې پورې کوي هغه دا ده چې اسلام آباد یو موټی نه دی، ملکی حکومت یې غواړي چې له کابل سره ښې اړیکې ولري خو پوځ یې نه غواړي. د بېلګې په توګه ذبیح الله مجاهد په وروستیو څرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه، وایي کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو پاکستان تیاری راپورته شولې او په پکتیکا یې بریدونه وکړل، دا څه معنی لري؟
دقیقا پاکستان کې دننه د عمران خان ګوند ټي ټي پی سره د مذاکراتو حامی ده، د پوځ اوسنۍ مشرې نه ده. دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان ډېر په بې رحمۍ وستل غواړي، د سند ورته خیبر پختونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت کې ګوند حکومت ته وایي اوس پورې دا دومره فشار په افغان کډوالو نه دا چولی څومره چې د مرکز اچول شوی ده. نو پاکستان کې دننه ورو ورو دغه د پوز پر خلاف او د پوز او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده، او دغه تصادم چې څومره بعد د پیغو کې د افغانستان هم راځي، او د عمران خان د ګوند خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوز د مصر رضا ده. حال دا چې پاکستان دننه ډېر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کېدای شي دومره د تشدد خوښون کوي نه وي. نو زه فکر کوم چې ذبیح الله مجاهد صاحب ډېر مهمې نقطې ته اشاره کړې وه چې یعنی دا اوس چې تاسو افغانستان سره کوي حتی
تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه چې تاسو دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي او دا تر هغه د پوری حقیقت لري.
کور ودان یوسف زیسب استانګزای صاحب ک دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی ک داسې وی فکر کوي چې په وسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې
مطلق قضاوت بلد مشکل وی چې یو موټی ده خو زه فکر کوم bale د دې لپاره چې راتلو پورې د طالبانو حکومت کې د رهبرۍ د مطلق رول او د مطلق کنټرول له وجې که ظاهرا څه اختلافات هم وجود ولري په ټوله کې خصوصا هغه کسان چې پوځي امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي دغه کسان چې په دې ارتباط فکر کوم یو موټ دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
خوبانو یا پیالی دیا مخونه د خوبانو او یا پیالی Astaghfar billah.